لس بجی شوی احمد شی بریم د دې سات په خبرونه کې ساسو کوربه سلامونه د ازادي راډیو د لسو بجو د خبرونې لوی برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. د دې پروګرام تر خپرېدو مخکې د افغانستان د اجرایه رئیس او د روسیې د سر اعظم د لیدنې کتنې جزئیات در سره شریکوو چې پر افغان سوله شغېدلې دي. خو تر دې هم مخکې خبرونه د قرغزستان سریاسم له افغانستان سره د سولې په بهیر کې د مرستې ژمنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عراق پر حکومت ژغ کړی چې د مظاهرچانو مشروع غوښتنې دي ومني او لندن ته څیرمه تیرونۍ د 9 موندل د 9 موندل شویو جسدونو هویت معلوم شو ویتنامیان دي. د خبرونو تفصیل د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله د قرغزستان او قزاقستان له سر اعظمانو سره د تروریزم پر ضد په مبارزه او سیمه ییز امنیت خبرې وکړې. عبدالله د شانګهای د همکاریو د سازمان د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره ازبکستان ته تللی دی. هغه په تاشکند کې د دې غونډې په څنډه کې پرون د منځنۍ آسیا د دې جمهوریتونو له مشرانو سره کتلی دی. عبدالله پر ټویټر لیکلی چې د قرغزستان سر اعظم په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی او له دې بهیر سره یې د مرستې ژمنه کړې ده. د عبدالله په وینا د قزاقستان سر اعظم هم له افغانستان سره د قانونو د کیندلو، کرهڼې او صنعتي پروژو له پراختیا سره لیوالتیا ښکاره کړې ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویلي چې ځواکونه یې د کونړ پر پوله د پاکستان له لورې د حملو دفاع ته تیار دي. د دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی بیګا ازادي راډیو ته وویل
ما به خاطر دفاع از جان و مال و خاک
دی به موږ د ځان مال او د هیواد د خاورې د دفاع لپاره هر شیبه چمتو یو. هیڅ هیواد او هیڅ ډلې ته به اجازه ورنکړو چې زموږ په خاوره کې نفوذ وکړي. په کونړ کې تیرونۍ د اکشن بیا او دوشنبې په ورځو د ډیورنډ کرښې په اوږدو د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې وشوې چې بیا د پاکستان له لورې د اوربند وړاندیز وشو. خو پرون د کونړ ولی عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته په خبرو کې یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې د پاکستان پوځیانو د نړۍ ولسوالۍ ته نږدې تجهیزات زیات کړي او داسې ښکاري چې د افغانستان له ځواکونو سره بیا جګړې ته چمتو کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د چهارشنبې په ورځ له ویسټ انډیز سره د مسابقو لړۍ پیل کړي. دا سیالۍ د هند په لکنهو ښار کې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
قرار است به میزبانی افغانستان سه مسابقه 20 اوره، سه مسابقه 5 اوره و یک
تمه ده چې د افغانستان په کوربتوب د شلو ورونو درې لوبې، د 50 ورونو درې لوبې او یو ټیسټ میچ د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ وشي. د یادونې وړ ده چې ملي لوبډله د لوبو ته بشپړ چمتووالی لري او له بشپړې چمتووالي سره به د لوبو ډګر ته ننوځي. فرید هوتک زیاته کړه چې دا مهال د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړي په هند کې دي او هلته په تمریناتو بوخت دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي چې پر تهران د امریکا نویو بندیزونو د واشنګټن د کړنلارو ناکامي څرګنده کړه. جواد ظریف پر امریکا ژغ وکړ چې د 2015 میلادي کال له اټومي موافقې سره بیرته یوځای شي. د امریکا حکومت د ایران پر ساختماني صنعت د دې لپاره چې له سپاهي پاسداران انقلاب وسلوالو سره یې اړیکې درلودې نوي بندیزونه لګولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې مورګن اورتیګس پرون پر ټویټر ولیکل چې سپاهي پاسداران انقلاب یو ترورستي سازمان دی او له دې ډلې سره د تړاو له امله د ایران پر ساختماني صنعت بندیزونه لګول شوي دي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون په دې اړه په غبرګون کې پر ټویټر ولیکل امریکا پر هر وګړي، ښځې، نارینه او ماشوم بندیز لګولی شي خو ایرانیان به زور زیاتی ته تسلیم نشي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مای پومپیو د عراق له حکومت وغوښتل چې د اعتراض کوونکو مشروع غوښتنې ومني. د اکتوبر له پیله تر اوسه په عراق کې د حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې 255 تنه وژل شوي دي. مای پومپیو په یوې اعلامیې کې پرون وویل د عراق د ستونزو د هوارولو لپاره د عراق د حکومت د هڅو هرکلی کوي. بریتانیایي پولیس وایي د هغو 9 کسانو مړي چې د اکتوبر په 28 لندن ته څیرمه په یوه کانټینر کې موندلي وو د ویتنامیانو دي. د اسکس پولیسو د مشر مرستیال تیم سمیت پرون پر ټویټر ولیکل اوس موږ باوري شوي یو چې دا کسان ویتنامیان دي او د ویتنام له حکومت سره په ارتباط کې یو. په دې کسانو کې 1 مړي د نارینه وو او اته د شزو دي. په پیل کې د بریتانیا چارواکو ویلي و چې دا مړي د چینایانو دي. د دې پیښې په تړاو پولیسو د شمالي آیرلند یو 25 کلن موریس روبنسون تورن کړی دی چې دا کسان یې قاچاقي بریتانیا ته اړول. د دې پیښې په تړاو پرون یو بل کس په آیرلند کې ونیول شو او دوه تنه مشکوک کسان په ویتنام کې هم د دې پیښې په ارتباط توقیف شوي دي. او وروستی خبر دا چې په روسیه کې د انټرنیټ د کارولو یو جنجالي قانون نافذ شو. پر نوي نافذ شوي قانون د منتقدانو له لورې نیوکه کېده چې سانسور زیاتوي. د آزاد انټرنیټ په نوم قانون پرون د روسیې په پارلمان کې تصویب شوی او ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې کال په پیل کې توشیح کړی و. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولی شي. د ازادي راډیو د دې سات د خبرونه لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو دمګړې د افغانستان د سولې پاړه. د افغانستان د سولې مسأله د افغانستان د اجرایي رئیس او د روسیې د صدر اعظم د بحث یوه اساسي مسأله وه. روسیه نشته یوه نیمه میاشت مخکې د طالبانو د غونډې کوربنه وه. د طالبانو د قطر د پلاوی غړیو د سپتمبر په 14 د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره کتلی وو. دا لیدنه کتنه څو ورځې وروسته تر دې شوې وه چې د امریکا او طالبانو د سولې خبرې ودرېدې. د عبدالله عبدالله او دمیتر مدویدف د لیدنې کتنې جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
دیمیتری میدویدیف او عبدالله عبدالله د شانګهای د همکاریو سازمان د مشرانو د شورا په غونډه کې د ګډون لپاره ازبکستان ته تللی دي. دواړو پرون د دې غونډې په څنډه کې سره لیدلی دي. د روسیې د دولتي خبري اژانس تاس په حواله دواړه مشران په افغانستان کې پر وضعیت غږېدلی دي. میدویدیف تاس ته ویلي، موږ شمه موقع درلوده چې په افغانستان کې پر پرمختګونو خبري وکړو. د روسیې صدر اعظم اشاره کړې چې افغانستان د سیمې د امنیت په ټینګولو کې مهم رول لوبوي او ویلي دي چې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري. د تاس خبری آژانس په حواله عبدالله عبدالله هم د روسیې صدر اعظم ته په خپل هیواد کې د وروستیو سیاسي پرمختګونو معلومات ورکړي او له هغه څخه یې مننه کړې چې د کتنې او خبرو موقع ورکړې ده. مسکو د اکتوبر په 15 د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره د امریکا، چین او پاکستان د استازو کوربه و. د تاس په حواله په هغه څلور اړخیزه غونډه کې په افغانستان کې د سولې د پروسې پر بیا پیل خبرې شوې وې. د یادونې وړ ده چې مسکو د سپتمبر په 14 په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی خبرو ته وربللی و. دې غونډو ته د افغانستان د حکومت استازي نه ورغلي، خو عبدالله عبدالله د روسیې له صدر اعظم مننه کړې چې په افغانستان کې د سولې له پروسې ملاتړ کوي. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرون د روسیې صدر اعظم ته د جمهوري ریاست د ټاکنو په اړه د معلوماتو ترڅنګ ډاډ ورکړی چې پایلې به یې د مسکو او کابل پر اړیکو بې اغېزې وي. تاسو ته عبدالله عبدالله په حواله لیکلي چې د افغانستان د جمهوري ریاست د ټاکنو پایلې به شایي په 2 ورځو یا اونیو کې څرګند شي، خو پایلې چې هر څه وي د روسیې او افغانستان ترمنځ د همکارۍ او دوستۍ فضا به ټینګه پاتې شي. ازبکستان دا وار په نوبتي ډول د شانګهای د همکاریو سازمان د مشرانو د غونډې کوربه و. روسیه، چین، هند، پاکستان او د منځنۍ اسیا جمهوریتونه د دې سازمان دایمي غړي دي، خو افغانستان، ایران، منګولیا او بیلاروس د څارونکو په توګه پکې منل شوي دي. عبدالله عبدالله به د شانګهای د غړو هیوادونو د مشرانو غونډې ته وینا هم وکړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمایه
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
تشنه آسمان لندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
د کابل ورسپانو نن کوم موضوعات چیرلی دی؟ دغو چاپی خبرونو ته ناجه ساپی کتنه کوي.
بیسا ورسپانی لیکلی، د بشری حقونو د سار نړیوال سازمان د یوې څیړنې په پایله کې راغلی چې په افغانستان کې د سی آی ای اړوند وسلوال په بشری جنایاتو کې ښکیل دي او دوی ډیر ځله عام خلک وژلي او وحشتونه تر سره کړی دي. وړاندې په سر مقاله کې د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان له قول راغلی چې په دغه ډلو کې چې د 01 تر 04 او د خوست کمپاین په نوم ځواکونه پکې شامل دي، تر ډیره په جنایاتو کې ښکیل دي او باید دغه ځواکونه منحل او بې وسلې شي. د سر مقالې لیکوال په ننګرهار کې د 04 ورونو وژل او په یو شمېر نورو ولایتونو کې د لسګونو کسانو وژنه د بیلګې په دوت یاد کړي او لیکلي افغانان د بشري حقونو د سار نړیوال سازمان دغه راپور باید جدي ونیسي او که د یادو ځواکونو مسله حل نشي افغانان به د وینو او مرګونو په ډنډ کې د پخوا په څیر شټېږي. دنیا ورځپاڼې لیکلي د سولې لپاره د ولسمشر غني طرحه نیمګړې ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د سولې لپاره د ولسمشر غني و مادې زطرحه چې له طالبانو سره د خبرو لپاره پکې بېلابېل پړاوونه په پام کې نیول شوي له نیوکو سره مخ شوې ده. سر مقاله لیکونکي لیکي په داسې حال کې چې په راتلونکو څو ورځو کې به د چین په کوربتوب په بیجنګ کې بین الافغاني ناسته جوړه شي، حکومت تر اوسه د سولې لپاره همه شموله مذاکراتي ډله نه ده جوړه کړې. د سرمقالې په پای کې راغلي د سولې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره موازي جوړښتونه رامنځته شوي چې پایله نه ورکوي او په وینا یې چې د جګړې د ختمولو او د دایمي سولې د ټینګښت لپاره باید حکومت او سیاسي جریانونه په همغږۍ سره مخته ولاړ شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا خپل سرمقاله پوښتنې پیل کړي د ټاکنو د لومړنیو پایلو په اعلان کې ځنډ د څه لپاره؟ وړاندې په سر مقاله کې راغلي په دې وروستیو کې د انتخاباتو کمیسون ته د بهرنیو هیوادونو د سفیرانو تګ راتګ زیات شوی او کمیسون د تخنیکي ستونزو له کبله د ټاکنو د لومړنیو پایلو لپاره نوې نیټه د رواني لړن میاشتې 23 ټاکلې ده. د سر مقاله لیکونکي په باور د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید خپلې چارې په خپل وخت بشپړې کړې وای، خو که په ټاکنیز سیستم سایبري بریدونه هم کیږي نو مسؤول کسان باید ځواب ورکوونکي وي، ځکه هغوی د دا ډول بریدونو د مخنیوي لپاره ګمارل شوي او باید خپل دفاعي سیستم له مخکې عیار او د سایبري بریدونو مخنیوی کړی وای. د سرمقالې په وروستۍ برخه کې راغلي کچېرې په دې او پر بله هره پلمه د انتخاباتو د پایلو اعلان ځنډیږي نو دا جرم دی او دا حالت هیڅ لوري ته د زغم وړ نه دی.
زحمت شي پر اجازه غواړم اوس د سندرو میلمانه پروګرام ته مخه کوو. دا خبرونه واشمه جبار خیل او تمنا واحدی وړاندې کوي.
د سندرو میلمانه
د ازادي رادیو د موسیقۍ خپرونه
بس کمشي ورګ با زماد زړګي غمشي لیوانه تا نه بس کمشي ورګ با زماد زړګي غمشي یو سلې پسرو شوند زمانہ مخواخلا
السلام علیکم دوستانو، خیرغلاست. تاسو د سندرو میلمنه خبرونه اوري، ما وګ مجبر خیل او تمنا واحدی سره. دوستانو زما سلامونه همو منه، هیله ده چې روغ و سلامت اوسئ، هر چیرې یستئ خوشاله ژوند به ولرئ. بیا هم خوشاله یم چې د سندرو میلمانه خبرونه کې تاسو سره یو. نو تاسو نه هیله زمونږ هم ده د خبرونې تر پایه زمونږ ملتیا وکړه. اوکی البته که څنګه
و نو ته ویل چې خوشاله به دې یم چې یو ځل بیا له تاسو سره یم. نو له اوریدونکو سره چې خوشاله یې ده چې ما سره یې نه یې خوشاله؟
نه هیله کوم، له ټولو سره ده چې ژوندی یم، پام دې خوشاله یم چې ژوند موقع راکړله چې خبرونه کې بیا هم کېنم. نو دا چې خبرونه کې یم تاسو سره یم، اوریدونکو سره یم، روغ یم، په دې باندې زه ډېره زیاته خوشاله یم او هر وخت خوشاله یم چې دا خبرونه ته راشم، تاسو سره کېنم، قصې وکم، اوریدونکو اړیکه واخلم، ورته خپل یو خاصه صدر نشر کوم. نو په دې زه ډېره زیاته خوشاله کېږم.
نو خو په دې خود هم خوشاله کېږم، مګر یو بل څه دې هم زه ډېره زیاته خوشاله کړم، هغه دا چې څونه خپل سندره دې بګراوند
رښتیا لا په بل ټیګه خو نشه دا چوکې به واړو
خو یو خاصه سندره انتخاب. او سعيده سعيده ډیر زیات مننه. نو ذوق زما عالی دی، خصوصا کله کله به پتاسو باندې خنه لګي.
نه په ما خو اصله کیږي، خو هیله لري چې اوریدونکو بم څه ولګي. که په ما خو مونږ لګي زیس غمه ما خدا نور ته مستنزمنه.